په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې تر ډیره دوه اونیز پروګرامونه خپریږي، مثلث او وړمه ورځ. یک شنبه ده، د برج اسمبلی 13 د سپتمبر 8. پیل په خبرونو کوو. د راپورونو پر اساس د خوست په ځدی میدان ولسوالۍ کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د طالبانو او د پاکستان سرحدي ځواکونو نشته پرون بیا پیل شوه. په ځواک خبری اژانس او تلو نیوز خصوصي ټلویزیون د سیمه ییزو سرچینو په حواله خبر ورکوي چې دا نشته چې لسپکو او درنو وسلو په کې کار اخیستل شوی پرون مازیګر پیل شوی او د شپې تر ناوخته روانې وي. د طالبانو په دفاع وزارت کې یوې سرچینې ځینو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې د څلورو افغانانو د چپی کېدو خبر ورکړی. تیر اونۍ د چهارشنبه په ورځ هم په دې سیمه کې د دواړو لوریو ترمنځ نښته شوې وه. هغه مهال د پاکستان یو پوځي د نوم نښول په شرط ازادي راډیو ته ویلي و چې نښته د طالبانو لخوا د یوې امنیتي پوستې د جوړولو پر سر وسوه. د جرمني د اپوزیسیون مشر فریدریش میرتز له حکومت څخه غوښتي چې د هیواد د افغان او سوریایي کډوالو د مهاجرت مخه ونیسي. میرس چې د معتدلو شیاړخو د ګوند مشري کوي او د جرمني په سیاسي ډګر کې اهمیت په زیاتېدو دی پرون وویل، کډوال په دې هیواد کې د ډله ییزو جنسي تیریو او د چړو په وسیله د حملو په پیښو کې لاس لري. شغلی میرس کډوال د هغو جنایتونو عامل وبلل چې د ډله ییزو جنسي تیریو خپسه وبلله. په جرمني کې د کډوالو په وړاندې د خلکو احساسات وروسته له هغې وپارېدل چې په منهایم ښار کې یو پولیس د یو افغان کډوال لخوا د چړې په ګزارونو ووژل سو. جرمني د وژې پر 9 نیټه 28 تنه افغان کډوال افغانستان ته وویستل. دا افغانان د جرمني چارواکو په وینا په جنایي پیښو کې د لاس لرلو په خاطر مجرم پیژندل سوي او په سزا محکوم سوي وو. په لسګونو زره کسانو پرون په تل ابیب او د اسرائیل په نورو ښارونو کې د لاریون پر مهال د داسې موافقې غوښتنه وکړه چې د حماس له بنده د پاتې سلو یرغمل سویو د خلاصون سبب سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. حماس او د فلسطینیانو نورو افراطي ډلو د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په ناڅاپي حملې سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل چې دا موضوع په غزه کې د جګړې د سبب سوه. اسرائیل وایي له حماس ډلې سره لا هم 101 کسان یرغمل دي، خو دا معلومه نه ده چې له دې ډلې څو کسان ژوندي دي. په همدې حال کې له څو میاشتو د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو، مصر او قطر په منځګړیتوب غیر مستقیمې مذاکرې روانې دي. د بریتانیا او متحده ایالاتونو د بهرنیو استخباراتي ادارو مشرانو د روسیې په خاوره کې د اوکراینی ځواکونو پرمختګ ستایلی. د بریتانیا د MI6 ادارې مشر ریچارد مور پرون وویل چې په تیر اګست میاشت کې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراینی ځواکونو ناڅاپي عملیات او د سیمو لاندې کول یو ډیر زړور اقدام و چې د جګړې لوری بدلولی سي. ښاغلی مور دا څرګندونې پرون د CIA له مشر ویلیام برنس سره په لندن کې د کتنې پر مهال وکړې. ښاغلی برنس د اوکراینی ځواکونو عملیات لویه لاسته راوړنه وبلله چې د ده په وینا د روسیې د پوځ له کمزورتیا څخه یې پرده پورته کړه. برنس زیاته کړه چې لویدیز باید د جګړې د پراختیا مخه ونیسي، خو ده زیاته کړه چې د اوکراین متحدان دي د روسیې له بې ځایه ګواښونو هم نه بیریږي. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا له نیوزیلند سره د لومړي ځل لپاره ټیسټ لوبه وکړي. دا لوبه چې کوربه افغانستان دی، د هند د اتر پردیش ایالت په ګریټر نویدا سټیډیوم کې چې د افغان لوبډلې کور بلل کیږي، د کابل پر وخت دوشنبې ورځ د سهار پر 9 بجو پیلیږي او د ورځې تر 23 نیټې پورې به دوام وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ تیره جمعه د دې لوبې لپاره یوه 16 کسیزه لوبډله چې حشمت الله شهیدی به یې مشري کوي اعلان کړه. ملي لوبډله په روانه سپتمبر میاشت کې له جنوبي افریقا سره هم درې یو ورځنۍ لوبې په پام کې لري. د لوبې د سپتمبر پر 13 پیلېږي او د سپتمبر تر 22 پورې به دوام کوي. د آزادو رزمي لوبو MMA افغان لوبغاړي واحد الله نجن پرون په اوکتاګون سازمان کې د چک جمهوریت ورزشکار ته په لومړي راوند کې ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې چې بېګنه وخته د جرمني په اوبرهاوسن ښار کې ترسره سوه، له بېلابېلو هیوادونو څخه 22 ورزشکارانو ګډون کړی وو، خو له افغانستان څخه یوازې نجن حاضر وو. نجن خپل سیال میکس هاندا ناژیک ته په لومړي راوند کې د سبمیشن په وسیله ماتې ورکړه. هاندا ناژیک د نژن د ضربې په نتیجه کې د 2 ثانیو لپاره بې سده سو او بیا ریفری نژن ګټونکی اعلان کړ. نژن په دې بریا سره د خپل سپورتي ژوند لسمه بریا ثبت کړه.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د طالبان حکومت د منځنۍ آسیا له هیوادو سره د سوداګرۍ پراختیا ته مخه کړې ده. د هڅې له پاکستان سره د اړیکو لخړ پړ کېدو او د ډیورنډ کرښې په اوږدو د تجارتي لارو د بیا بیا بندېدو، همدارس د پاکستان له لوري د افغان سوداګرو پر ترانزیټي مالونو د تعرفې له لوړېدو وروسته زیات شوي دي. له منځنۍ آسیا سره د افغانستان د تجارتي روابطو پراختیا یو اړخیزه نه ده، دو اړخیزه ده. قزاقستان له طالبانو سره د همدې اړیکو لپاره سیاسي روابط پراخ کړي دي، او د ازبکستان سرپرست صدر اعظم عبدالله عارفوف د یو جګپوري پلاوي په مشرۍ د زمري په 9 کابل ته سفر وکړ. د راپورونو له مخې د دې سفر پر مهال د ازبکستان پلاوي له طالب چارواکو سره موافقه وکړه چې د دواړو هیوادو ترمنځ به 6 د سوداګرۍ کچه 1 میلیارد او په راتلونکو 3 کلونو کې تر 3 میلیارد ډالرو ورسوي. تر دې سفر اونۍ وروسته د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په سرحد کې د آزاد راکړې ورکړې تجارتي مرکز پرانستل شو. د دې مرکز د جوړېدو تکل نږدې 1 کال مخکې هغه وخت شوی و چې له پاکستان سره د افغانستان لارې کله بندې کله پرانیستې وې، خو تر اوسه دا مرکز نه و افتتاح شوی. دا سوال مهم دی چې افغانستان به اوس تر دې وروسته چې په کابل کې واکمن حکومت په رسمیت هم نه دی پیژندل شوی، د پاکستان په ځای د سوداګرۍ په برخه کې پر منځنۍ آسیا تکیه وکړای شي. مخکې تر دې چې د بحث لپاره میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو دا خبرونه په یوټیوب کې موندلی شئ او د ازادي راډیو په فیسبوک کې هم لیدلی او اوریدلی شئ. راوښوم د خبرونې میلمنو ته د سکایپ له لارې د اقتصادي چارو کارپو ازرق شافیزي را سره دی. حافظي صاحب، تاسو خبرونې ته ښه راغلی. او دلته په سټوډیو کې په مشال راډیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. د دوړو هرکلی کوم. حافظي صاحب، څه فکر کوئ چې په اوسنیو شرایطو کې آیا ممکنه ده چې افغان سوداګر یوازې په منځنۍ آسیا اعتکا وکړي؟
دا باید ووایم چې هیڅ هیواد د بل هیواد اقتصادي جغرافیا کې بدیل نشي ګرځېدلی. پاکستان خپل مزایا لري، مزیتونه لري، مزري شاه خپل لري. افغانستان ته پکار دی چې ټول سره مناسبات ولري. داسې نشي کېدلی چې یو چې خلاص شي بل به بند شي. او بیا پاکستان خو سمندر سره لاره لري. منځنۍ آسیا هیوادونه الر اکثر، مخصوصا ازبکستان او تاجکستان او قرغزستان، دا هیوادونه لکه افغانستان په وچو محاط هیوادونه دي. نو په هر صورت په ټوله کې دا یو اقتصادي جغرافیا تشکیلوي. یعنی د تاریخ په اوږدو کې دا یو بل سره ډېر ښه مناسبات درلودل. حتی ډېر وخت یو سیاسي قلمرو او یو اقتصادي قلمرو و. سرحدونه نه وو، راکړه ورکړه بالکل آزاد، لکه چې اوس په اتحادیې اروپا کې دا همدغه موډل د پخوا څخه زموږ په منطقه کې تر شوروي ایجاد پورې او تر چین کمونیست حکومت پورې.
حافظي صاحب وبخښئ، د اساس خبره خو سمه ده چې له پخوا راهیسې د تجارت همداسې روان و، لیکن که چېرته څوک په تیرو تقریبا 10 کلونو کې، حتی تر هغه مخکې په تیرو 40 کلونو کې د افغانستان او پاکستان روابطو ته وکتل شي، روابط ډیر خراب شوي دي. جګړې تازه هم هغه د سرحد باندې جګړې شوې دي، او بل لور ته پاکستان په خپله په داخل کې هم ځینې کسان پرې باندې انتقاد کوي چې ولې له افغانستان سره لارې نه پرانیزي، لیکن دا لارې خو بندې دي. آیا په دغه شرایطو کې بیا هم افغانستان مجبور دی چې په پاکستان اعتکا وکړي؟
نه، زما عرض دغه نه و. زما عرض دغه و چې هیڅ هیواد د بل هیواد بدیل نه شي ګرځېدلی. مثلا د ازبکستان یوروشیا ته تلای شو، شرقی اروپا ته تلای شو، اما بیا پاکستان چې دی نیمه قاره د هند سره افغانستان نخلوي، بنگلادیش سره، او بیا د منځنۍ شرق وسط په اصطلاح یا د خلیج هیوادونو ته نخلوي، او د سمندر لاره ده، او ټول دنیا سره زموږ صادرات د پاکستان له لارې کېږي. نو په دې خاطر یو بل بدیل نشي ګرځېدلی. هغه ځای ته خپل ځای کې اهمیت لري، دا خپل ځای کې اهمیت لري، دا یو غلط فهمي باید نشي.
او بخښئ، په همدې برخه کې یو بل سوال، او بخښئ چې ساس خبره قطع کوم، ځینې دا وایي چې چابهار ممکن د دې بدیل شي، تاسو څه نظر لرئ؟
نه، زه په دې عقیده نه. اول خو تاسو ته ویل غواړم چې د کابل څخه چې تاسو حرکت وکړئ په دغه بنز نوی ترکونه ماښام تاسو په اتاری بندر کې په هندوستان کې یاست. د کومې لارې څخه تاسو بل بدیل ورته جوړوئ؟ دا خو نشي کېدلی، دا خو ممکن، دا خو جغرافیایي جبر نشو بدلولی. وایي چې اختیار جبري شناخته شو، داس کله چې دغه جبر په رسمیت وپیژنو بیا زموږ اختیارات پیل کېږي. اما په هر صورت نه یوازې د افغانستان په ضرر دي، موږ خو تاسو ته پته شته چې په کال 2016 کې ما د افغان پاک چمبر تاسیس کړ او هغه زموږ همکاران په پاکستان کې هم لکه موږ ورته نظر لري چې دا سیاسي بد چلند افغانانو سره دا اقتصادي ډېر بد پایل لري. او متاسفانه زموږ شاوخوا 15 میلیارد ډالر رسمي او غیر رسمي تجارت و پاکستان سره سوداګري زموږ
مننه افیزي صاحب. مومن صاحب، لکه څنګه چې افیزي صاحب ویل چې دی پاکستان خواته هم خلک هغه سوداګر دي پلوي کوي چې د لارې باید پرانیستي وي. ډیر اوږده موده په چمن کې خلکو پرلت وه او په خیبر دره کې هم خلک دي غشتون کې دي، ځکه چې د دې خلکو اقتصاد ډیر اغیزمن شوی دی. په مشال ریډیو کې تاسو تازه راپور لري د چمن د پرلت په ارتباط د قصه څنګه شوی دی؟
بالکل، اول خو د حفیظ صاحب د خبرې پورې چې دوی کوم خبر وکړه چې یو هواد د بل بدیل نشي کېدای، نو ما تیر ورځ خپل خبریال سره خبرې کولې په سیمه کې په تورخم کې دي. هغه ما ته ویلې چې تر دې چې د افغانستان د ځینو ولایتونو نه ټماټر او نورې سبزیانې راځي نو هغه خرابیږي، خو د پېښور نو تزر ورځي. نو دا ده چې لکه هغه بیا دا خبره هم وکړله چې کنداري انار او داسې نور کوم شیان چې دي هغه پاکستان ته راځي، خو په دغه وخت کې د پاکستان هم ځینې سبزیانې بیا اما غړخته ځي. ناغول کڅوګ دا خبره کی چې افغانستان ته تاوان رسیږي، نو دا غلطه خبره ده، ځکه چې په یو وخت باندې دا غړنم سبزیانې راځي، د دې غړنم سبزیانې راځي. او کومه چمن خبرو کو نو چمن کې نه همیشتي پرلت الته کې کومو پانډیان دي لغړیان دي، دا یو 10 کیلوګرام پورې دوی دا سامانونه یو طرف نه بل طرف ته اړي راړي، نو دوی نه همیشتي پرلت وه. او د پاکستان حکومت هم دغه غوښتنه کوله چې موږ ترې باید د پاکستان په شناختی کارت باندې او د افغانستان په تذکره باندې د تګ راتګ اجازه ترکې. نو داسې خبرونه رال چې د پاکستان چارواکو دغه غوښتنه ومنلې د جولای په وروستۍ برخه کې، خو هغه بیا هغه روش چې هغه تعملي شکل ورنکل شو. نو هغه احتجاج هغه پرلته د 11 اگست نه بیا پیل شو. نو دغه سره د تاسو ویل شي د زرګونو خلکو روزګار یوازې دغه سره ترلاسه شوی دی. دغه سی په 2013 کې چې کله په نومبر کې د پاکستان د هغه وخت موقتی حکومت دا پریکړه وکړه چې نور به پاکستان د تګ راتګ بغیر د پاسپورت او ویزې نه کیږي، د هر څه اقدامات یې اصل کې د افغانانو لپاره پورته کړل. نو دغه نه وروسته په کورمه کې خرلاسو چې کومه لار ده، نو په هغه باندې مخ کې د ورځې 2500 ټرکونه تلل، اوس هغه اتیاو ته رقم شوی دی. او باوجود د دې چې هلته کې خلک دستاویزات نه لري، نو ډېرې ټرکونه یا ډېرې کاروباریان چې دي دا هغوی تګ راتګ نه کوي. دغسې په تورخم کې څه وخت کې 2500 ته ټرکونه د ورځې رسېدلو چې هغه به اختل راوختل، هغه اوس 200-300 ته رقم شوی دی. دسې بیا انګور ډیلار دا غلام خان بندر دی، دا غټی لاری دی. د دین علاوه نورې وړی لارې شته، خو دا غټی لاری دی چې دلته کې په دې باندې دغه روزګار څنګه چې حفیظ صاحب ویل او وختي هم ماته تاسو ویل چې طارق فرهادي د IMF چې کوم پخوانی کارکونکي دغه ویل چې وخت پاکستان او افغانستان کاروباري حجم هغه څلور ارب ډالر نه زیاتو، هغه اوس 800 میلیونه ته رقم شوی دی. نو دغه حالت ته چې تاسو سوچو کې چې دې کې زیاتره د خلکو روزګارونه تړل شوی دي. بیګا ماري ملګری سره خبرې کول زمونږ ریپورټر دی په کورم کې، نغو چې رقم پیخه شوی دا تاسو خېلی او به په سپتمبر په 14 باندې چې کوم پیخه شوی دا د افغان طالبانو د پاکستان په وزنو ترمز دغه کومه چې خطه شوی دا، نو دغه د وجې نه الته کې هغه ماته دا خبره کوله چې یو خوا ډنډي پټان ولسوالۍ ده په افغانستان کې، د بل طرف ته بیا خرلاسو سیمه ده پاکستان. نو دوی ویل چې هغه غړه ته ډیره خلک چي دي، هغه کاروبارونه لري، پټي لري، د پاکستان د کورمې خلک حالت په ډنډ پټان په افغانستان کې پټی لري، کاروبارونه لري، دکانونه دي، روزګارونه دي، هغه به دې غړ لري. نو هغه وایي چې دغه سي د دوانو هیوادونو ځواکونو ترمنځ کلن ختی وشي، نو دغه کاروبارونه په ټپه ودرېږي او ورسره به د یری د وجینا د څونه موده پورې
کدوی ته غراتګم
بنشي، هغه تګم بنشي کدوی ته اجازه ورکړي چې دغه باوجود هم خلق زیرا زینو. د دین علاوه اوس څونه یو دار چې پاکستان او افغانستان د اسکرو ترمنځ نختی وشي، نو دغه کاروبارونه اغیزمن شي. ورسره بیا دغه د بندیزونه چې لګول شوی دي چې کوم دستاویزات په باید پاکستان ولري، ویزه، پاسپورت،
او پاسپورت او پرمټ، او دا
پرمټ
دې ته براشو مننه. د پاکستان او د افغانستان مسایلو ته براشو حافظی صاحب مخته دي چې تاسو نظر د منځنۍ اسیا د هیوادو په برخه کې واخلم. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونو د سرپرست مشر محمد یونس مومند څرګندونې لرو چې یو پلاوی د دوی شمول ازبکستان ته روان دی.
د اسلامي امارت د رئیس الوزرا د اقتصادي مار تر جناب محترم جملا صاحب در باندې او د ازبکستان د محترم صدر اعظم در باندې په ترمیز کې د کارګو سنټر کې تاسو د دې کارګو سنټر د لپاره موږ د بلخ او تک تجارت وظیفه ورکړې ده چې هغه دغه ټول میکانیزم وګوري چې پر څه میکانیزم په کول سي د وزارت محترم تجارت تر نظر لاندې وي. حتی انسوي په دې حد کې موږ د بلخ د تک تجارت رئیس ورسره او موږ هم په خپل ان شاء الله اوس په روسیه کې د روسیې څخه بعد ان شاء الله موږ په ازبکستان کې د تک تجارت رئیس سره او د دې د اړوند چارواکو سره چې په دې باره کې اړوند ملاقاتونه کوو څو وکولای شو د افغانستان میوه په ارزانه قیمت او په مسؤوله طریقه سره در هغه هوادو پر ورسېدو چې دا وسه د افغانستان د میو د وچې میوې او لنډې میوې نمائندګۍ نسب شکی کوي.
افسي صاحب مومن صاحب وایي چې دوی د افغانستان د میوو لپاره په منځنۍ اسیا کې د بازار موندنې له خاطر ازبکستان ته روان دي. څه فکر کوي چې دغه میوې چې اوس پاکستان ته ځینې په لاره باندې خراب شي او کله ناکله د سرحد او یا د دروازو د بندېدو له خاطر، آیا امکان لري چې دا په منځنۍ اسیا کې وپلورل شي؟
زه درس کول غواړم چې د زما همکاران ښاغلی یونس خان مومند، حاجي صاحب یونس خان مومند، یا حاجي صاحب توقچا رئیس وی دو اتاق، دوی ډېر هلې ځلې کوي او نور معاونینو سره د تجارت سوداګریز معاون او همدارنګه زما بل همکار خاجان کوزی صاحب، دا ټول هلې ځلې کوي چې افغانستان د دغه حالات څخه وژغوري. ولې یو شی ته باید دوی پام وکړي چې منځنۍ ایشیا او د افغانستان هغه تولیدات و لمدې میوي او چې میوي ورته هیڅ تفاوت نه لري. او ازبکستان میوه تر افغانستان میوي څخه کوالټي به تر ده. مثال په توګه مشتاسي دلته په مارکیټ کې وایي چې سیب سمرقندي او ناکه دوشنبه یا خوجندي، دا معنی دی چې دا یو مشابه اقلیم دی، ورته شرایط دی. البته دا غلط فهمی باید ونه شي او دا فری مارکیټ جوړ شوې دي د دې لپاره چې زموږ میوه حالته په تاشکند کې په هغه کې بندر کې ترمس کې البته پروسس شي، پکینګ شي، لیبلینګ شي او نور هیوادو ته واستول شي. ځکه چې په خپل تاجکستان، ازبکستان او آذربایجان دوی په خپل دی وچې میوه او لمبي میوه ستر صادرونکي دي په دنیا کې، او ځینې د دې میوه راځي زموږ لري چې هندستان ته د هنګ د طبي بوتي او همدارنګه وچې میوه علل اکثر د هغه ځای څخه راځي او د افغانستان څخه ایکسپورت کیږي. نو په دې خاطر باندې آلته یعنی
یعنی دوی او بس یعنی دوی ضرورت نه لري، لیکن حافظی صاحب لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه، د غنوی تجارتي مرکز چې په سرحد کې جوړ شوی دی، کدل ته پروسس شي، آیا بیا افغان میوه ته یو بازار تر روسی پورې آیا ممکن ده چې پیدا شي؟
بله ولې نه. داسې دي چې اول خو زمونږ ډېر کارونه پاتې دي تر اوسه پورې تر سره شوي نه دي. ما خو دا مخکې هم د چارواکو ته بیانول چې تاسو د لن تاریخ د افغانستان د تجارت او اقتصاد ولولې، په هغه کې د میرخان زابلي خدای بخلی چې راغی ډېر شیان تشخیص کړل، اول خو بانک نو بانک جوړ کړ، بیا د برښنا شرکت جوړ کړ د برښنا د سمون لپاره، بیا نساجی جوړ کړل، بیا د مالو جپنبی د تولید پروسه پیل کړل، دغه تر څنګ بیا شرکت میوې قندار په نوم یو شی جوړ کړی وو چې د انار څخه کنسنتری جوړوله، یا د انګور څخه، د شوندرخانی انګور څخه او د نورو میوو څخه دوی شربت جوړو خو کنسنتری، مثلا دونه غلیز وو چې یو بیرل دغه سل بیلر یا اتیا بیلر ځینې جوړېدل په ځای کې جاپان ته یې استول، تقریبا په کال کې دا ریکارد هم شتون لري چې شپږ زره ټنه د کنسنتری انار استولی جاپان ته. یو ګشت جاپان ته راغلم، رئیس اتاق تجارت د جاپان راته وویل چې هغه مزې او خوند دی هغه شربت د انار دی افغانستان تر اوسه پورې ماسخه نه دی هېر شوي، ولې تاسو ناسته وایي؟ حال دلته یو شرکت و بهنوم سمون، د سمون شرکت وظیفه دغه و چې د وچې میوې پروسس کړي، متاسفانه دا ځای لیلام کړل په دغه تېر حکومت کې. ما هغه هم چیغه وکړله چې دا خو ډېر ضروري ځای دی او باید لیلام نه شي، دا باید بېرته ودان شي. اوس دا کار موږ په ترمیز کې کوو، په ترمیز کې د ازبکانو په مرسته یې کوو. حال دا چې شپېته کاله دمخه په خپله، اتیا کاله دمخه موږ په خپل افغانستان کې درلودل، په کابل کې، په قندهار کې درلودل. اوس د افغانستان د میوې لپاره مارکیټ شتون لري، ولې ترانسپورټیشن مشکلات ده، دا د لارې ستونزه. اوس هندوستان 300 میلیون خلک نوی متوسط طبقې ته داخل شوي دي، د فقر څخه ژغورل شوي دي، دوی ټول افغاني میوې غواړي، ولې هلته رسول
مننه نفسي صاحب له قزاقستان سره د افغانستان تجارت د جمهوریت روسیو کلوټ کې هم واده کړی ول، اوس هم د قزاقستان تاسو خو به تر معلومه ده غنم او وړو دا ډیر افغانستان ته راځي، افغانستان اوس هم اعتکاف کوي، لیکن د منځنی اسیا د نورو درو هیوادونو خو تاسو وویل څلورو، د ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان، لیکن قزاقستان څنګه اخر لوی بازار نه دی، هلته څنګه دی افغانستان زراعتی محصولات بازار لري؟
قزاقستان فرق لري د ازبکستان او د تاجکستان سره، ځکه شالاته مزه زیاته ده او د غنم او کرنه دا شیان ډیر پرمختللې دي، او په ان زمان کې د روغنی بوتي چې ځینې غوړې جوړېږي هغه شیان هم شتون لري، ولې میوې لږ دي، میوې د نفوس د ضرورت پرتله لږ دي. یو مخه دغه مرکز چې مونږ لرو په دغه کې په ترمیز کې مخه دغه ده چې دا زموږ میوه پروسس کی، ځکه چې هغه شتمن خلک دي، قزاقان د ازبکانو او تاجکان په پرتله شتمن خلک دي، د هغه ډیر لوی پراخه سیمه ده او خوراکي مواد ډیر صادرېږي، او په ان زمان کې دوی تیل لري، غاز لري او نور رنګه فلزات لري، د دوی اقتصاد او د دوی صادرات بیلانس مثبت دی. او اوس مهال هم یو شی ته باید پام وکړو چې یو خو د حکومتونو تګ او راتګ دی، یو د ملتونو اصلي مسلم ضرورتونه دي، دا تجارت د ضرورتونو له مخې کیږي، ځکه چې که په قدرت کې احمد وي که محمود، خلق خو روژه خو نشي نیولی، یو شی خوري، لباس اغوندي او کور ته ضرورت لري او سرپناه ته. دا د حکومتونو بدون ډېر اغیزه د خلکو په ضرورتونو باندې نه کوي. مخکې هم قزاقستان په خوراکي موادو کې اول ځای درلودل، مخصوصا پس له هغه چې د پاکستان لخوا یو څه بندیزونه رامنځته شو، هغه د پاکستان برخه هم قزاقستان ته ورسېدل. اوس قزاقستان ډېر ستر صادرونکي دي د غنمو، د اوړو او د نور خوراکي موادو افغانستان ته، او د دې خاصه خلک صادرات هغوی ته زیات نه دي، یو څه ماربل و یا مرمر په اصطلاح دا شی ډبرې وي او نور ډېر شیان نه وو. اوس که پروسس وشي په دغه څه کې ترمیز کې امکان دې شتون لري چې مارکیټ قزاقستان کې امور دو کوله چې سره رقابت
وي. مننه. مومن صاحب، د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر په روسیو کې ویل چې د دې ضرورت نه لرو چې له پاکستان سره شاړي کې ولرو، او حتی د سوداګرۍ په برخه کې په خو هندیانو دا خبره کوله چې پاکستان باید لار راکړي چې افغانستان او منځنۍ اسیا سره تجارت وکړي، وس غټی غټی خبرې کوي ځکه چې اقتصادي مخکې فیزي صاحب هم ورته اشاره وکړه چې څوباندې 300 میلیونه د منځنۍ کچې په ساته باندې خلک لري. په پاکستان کې خلک څه وایي؟ دوی خو د اوسنی حکومت د شهباز شریف مشي خو په خوا د خبرې کولې چې له هند سره به روابط شکوو، خو که له هند سره د دوی تجارتي روابط شې خو بیا خو د فیزي صاحب خبر هم د افغانستان هم ته هم ګټه رسي. تازه خبرونه څه دي؟
تازه خبرونه دا دي چې د پاکستان د وزیر اعظم هم دا ویلي دي، د پاکستان بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي، ټولو دا ویلي چې موږ د هند سره ښې اړیکې غواړو، د هند سره کاروبار تجارت هغه موږ سمول غواړو. تر دې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف هغه ورځ ساسویا چې د وایس آف امریکا سره خبرې کړې وې، هغې کې هغه دړه کم ورکړې وه که فرض کا افغان طالبان د پاکستان خلاف د خپلې ځمکې کارول نه بندوي، نو موږ کولای شو چې دغه لارې ته بندې کړو چې کوم د هند سره د دوی تجارتي لارې دي.
نو دا خاص هم بندې دي همداسې نه ده؟ افیزي صاحب دا لارې بندې نه دي؟
نه خو رسما بندې نه دي، خو مشکلات پکې شته.
دا وی دغه خبره کړو چې دغه موږ بندولې شو. د دینه علاوه کومه دغه خبره راچې ده د افغانستان یا پاکستان چې کوم دریز لري، وختي تاسو خبره کوي چې پاکستان ولې اجازه نه ورکوي، چې پاکستان افغان مالونو ته یا الله هغه څه ولې نه خکوي، یا کوئی څه دریز لري پاکستان حکومت چې په دې وروستیو کې په افغان ترانزیت ټریډ باندې دوی ټیکسونه ولګول، دغه څه د افغانستان چې کوم مالونه راوړل کیږي په هغه باندې دوی ټیکسونه ولګول، او دغه خلاف په خیبر پختونخوا کې پرله پسې سوداګرو مظاهره هم وکړلې. هغه ویل چې اوس د افغانستان کوم مالونه راځي او پاکستان په هغه باندې زیات ټیکسونه لګي، نو موږ به په زیات نرخ باندې خلکو ته ورکو، نو د خلکو هم تاوان دی او موږ ته هم ګټه نشته ځکه چې خلک به کم شیان اخلي. نو د پاکستان د حکومت دا دریز دی چې موږ یوازې د افغانستان په مالونو ټیکس نه دی لګولی، موږ دغه ټیکس د ټولو لپاره عامه خبره ده چې کوم بهر نه څونه هم شیان پاکستان ته راځي په هغې باندې موږ ټیکس لوړ کړی دی. بل پاکستان دا دریز لري چې کوم ترانزیت مالونه دي د افغانستان، نو په هغې کې په 144 شیانو باندې دوی بندیز لګولی، په هغې کې لگژري آیټمز دي، په هغې کې نور داسې د ګاډو دا پرزې دي، سپیر پارټس دي. نو دا پاکستان ویلو چې دا سيزونه دا کوم افغان ترانزیت ټریډ کې چې کوم مالونه راشي افغانستان ته لاړ شي، نغه په کسٹم خو په وانه خستل شي
او قاچاقي
بیرته پاکستان ته راځي، نو دلته دغه پاکستان ته څه ګټه نشته. دوی مدار چې پاکستان کې چې څومره هم کاروباریان دي، مارکیټونه دي، هغه زیاتره په پنجاب کې دي، نو هلته کې دغه دکاندارانو سره د پاکستان ډان ټي وي او د نورو خبرې کړې وي، نو هغه ویلي چې په کارخانو کې په خیبر کې په مردان کې داسې د پنجاب په مختلفو برخو کې داسې ځایونه دي چې هغه کې د افغانستان مالونه خرڅیږي او په پټه باندې د افغانستان راړول شوي دي، د هغې نرخونه کم دي، نو زموږ شیانو څوک به تپوس نه کوي، موږ په دغه ټیکس ورکو، موږ په کسٹم ورکو.
دا خو دوی
د دې نه علاوه د افغانستان او د پاکستان تجارت په وړاندې چې نور کم خندونه دي، نو هغه د امنیت غټه ستونزه ده، غټه مسله ده. وختي موږ خبره کوله زموږ چلته کې د ریپورټرانو زموږ خبرې وشولې، نو هغه ته ویلي چې کله چاودنې وشي لکه په کورمه کې امنیتي حالات خراب وو، نو اوس ډېرې خلک زړه نه خکوي چې دغه لارې د خرلاڅو د لارې افغانستان سره تجارت وشي. داسې په خیبر ضلع کې حالات خراب دي. د دې نه علاوه د تیرا د راجګل کډوال چې دي، هغه په د تورخم لاره بنده کړې ده تقریبا 3 اونۍ وشولې، او افغانستان ته کوم غټ ګاډي دي هغه هغه ولاړ لرته کې، او په سلګونو شمیر کې دي، په هغه کې میوې هم دي، په هغه کې هر څه دي.
خو دلته یو سوال دی، دا به حافظي صاحب نه وکم. حافظي صاحب، د تازه راپورونو له مخې د جون تر اخیره پورې داخلي او خارجي پورونه د پاکستان 245 میلیارد ډالر ته ورسېدل. په داسې شرایطو کې چې پاکستان په خپله له یو اقتصادي بحران سره مخامخ دی، کولی شي چې دغه لارې د تجارتي سیستم همداسې مخ ته یوسف فرزند له هند سره راټه ورکړه نه وي، او له افغانستان سره چې ولاره د منځنۍ آسیا ته باید دوی خپل شان واستوي، دا هم د اوږدې مودې په مخه بنده کې.
او متاسفانه د پاکستان د چارواکو سیاستونه چې پایلې همدغه اقتصادي بحران ده. ولې پاکستان یو شتمن هیواد دی، ډېر امکانات لري، ډېر ملي کدرونه لري، ډېر خلک په تعلیم یافته خلک دي. هند برتنوي هند څخه را په دې خوا دوی میکانیزه کرنیز فارمونه لري او پاین زمان